سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې د سیلونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، کابل، کاپیسا، پروان، ننګرهار، میدان وردګو، لوګر، خوست، بدخشان، پنجشیر، تخار، بغلان او پکتیا ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې اټکل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 1500 تر 1540 ملی مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې په یو ساعت کې د 500 او 80 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان ووژل، زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له دایمي او ځانګړو استازو سره یې ګټورې خبرې کړې دي. میرمن امیری پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنو کې د دوحې په دریمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنو د معنادار ګډون پر اهمیت ټینګار وکړ. ټاکل شوې د دوحې دریمه غونډه د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی دی. د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس خبر له مخې د ابو ظبی په شاتی ماڼۍ کې په پرونۍ لیدنه کې دواړو خواوو د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییز ثبات پر لارو چارو بحث وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې حقانی له هیواده بهر سفر کوي، ځکه نوموړی د امریکا د ترهګرو او تعقیب ور کسانو په فهرست کې دی. آژانس د ښاغلي حقانی له قوله لیکلی دی چې هغه د متحده عربي اماراتو د مشر پر لیدو خوښي ښودلې او له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې ستایلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ژمنه وکړه چې د دې هیواد پوځ به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو حملو ته دوام ورکړي. زلنسکي بیګا په خپله ویډیویي وینا کې په جګړه کې د لرې واټن ویشتونکو بې پیلوټه الوتکو د کارولو له کبله د اوکراینی ځواکونو ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه چې په روانه جګړه کې دا ثابته شوې چې په خاص ډول بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکي یادونه وکړه چې د بې پیلوټه الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د هند په عمومي انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. هغه ویل چې حتی که د ګوند د ځواکمن اپوزیسیون پر وړاندې څوکۍ له لاسه ورکړي، بیا هم په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې نریندرا مودی پرون د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل دا بریا د نړۍ د تر ټولو لویې ډیموکراسۍ بریا ده. له جواهر لال نهرو وروسته مودی دوهم صدر اعظم دی چې د درېمې پرله پسې دورې لپاره په واک کې پاتې کیږي. په هند کې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې چې شپږ اونۍ وخت ونیو، تر شپږ سوه 40 میلیون ډېرې رایې کارول شوې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې په راپورونو کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شورا اندېښنه ښودلې چې په کابل کې زرګونه هغه کورونه چې طالبان یې ناقانونه بولي ړنګ شوي دي.
احوال به څه کړو؟ څه په درد مخوري؟ ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو، او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول.
په جرمنی کې د یو افغان پلاس د یو پولیس د وژل کېدو پیښه به په دې هیواد کې د ډیره نورو افغانانو پر ژوند کوم اغیز وکړي؟ په یو بل راپور کې باوري چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د لومړی لوبي ګټلو افغانان څومره خوشاله کړي دي.
زه ډیر خوشاله مې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله. کچیر لوبي باید هم موږ بیا هم خپل لوبډله حمایه کوو، سپورټوي.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي په غزا کې د جګړې لپاره رئیس په لویدي زغاره کې ل 500 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا شپړسمه ده چې د 2024 میلادي کال د جون له 15 سره برابر ده. دا خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتنه دي چې د کورنیو بې ځایه شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه ړنګ کړي دي چې د چارواکو په وینا ناقانونه جوړ شوي وو. د سفی الله ستانگزی راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هیڅ ځای نه لري. دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټورنر په یو اعلامیه کې کړي چې د ملګرو ملتونو خبرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خبره کړي. په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټورنر په حواله راغلی چې لیک شنبې رئیس پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږو داخلي بيځاشو کورنۍ د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړي، ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره لزغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه مناسب پروسې او بدیل کورونه نوی چمتو چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د اورانولو او له دغه کورونو د خلکو د جبري استلو څخه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځایه شوي وو چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي. دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستان د 6 لک افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځایه شو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي. د شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ بې ځایه شو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملنې د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لویدیز او شمال پورې روانې کړي. اکثر خلک وایي دوی کلونه کلونه د کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپل کړه چیرته یوسي. د کابل د اومې ناحیې یو اوسېدونکي د نوم لاخصلو پرته وویل ښاروالۍ احوال به څه کړو، څه په درد مخوري، ډوډۍ او بخونه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کورې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په در شول، چیرته لاړ شي داخله؟ د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو تشمنه ده. د ښاروالۍ ویلي د سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي. اخو د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لزګونه زره جریبه غصب شو وزمکو د بیانولو امر یې کړی ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
ورستل دی چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو تن پولیس وواژه او څو تنه یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته ستنولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 15 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسېږي او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې. د دې پیښې وروسته له جرمني د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د ایستلو په اړه په دې هیواد کې غوښتنې هم زیاتې شوې دي. د شمیرو له مخې افغانان له سوریایانو او ترکانو وروسته د دې هیواد دریمه لویه ډله کډوال او پناه غوښتونکي جوړوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د جرمنی د کورونایو چارو وزیر نانسی فایزر ته هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې لمخې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ دویچویلا د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورونایو چارو وزیر ویلي چې پا په داسې مواردو کې باید د جرمني امنیتي ګټو ته په ښکارا ډول د استلو پروسی د غیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د استلو د بیا پیل امکان هم تر څیړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضاو له ډېرېدو سره سوې ده. په ورته وخت کې د جرمني خیار خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیار خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني هیار خیګوند په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. دې مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال سوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د هدي اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه دې هیواد ته یې د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللی دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتونکي دي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیار خی ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډوال سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لورې د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کرکټ یو شمیر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شل اووریزو سیالیو کې د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي. دوی هیله لري چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم همداراز بریاوې خپلې کړي. په عین حال کې د کرکټ پوهان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وړتیا ستاینه کوي او دا یو ستره لاسته‌راوړنه بولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د شل اووریز نړیوال جام په خپل لومړی لوب کې وبخي. پرون د شل اووریز نړیوال جام په خپل لومړی لوب کې د یوګاندا لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه.
Afghanistan's score a comprehensive victory over Uganda.
The Uganda par wand de Afghanistan de cricket mili lob dale de bariya she be de Afghanistan de cricket mili lob dale de session be pawraz de shalawari zanadewal jam khpala lomrai lobake de Uganda lob dale ta pastar taw pir ma tawar kda. په دې لوبه کې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره مخالفې لوبډلې ته 104 اتیا منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځیدل، په داسې حال کې چې یوازې 55 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل،
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته د 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات بدوام لري، تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللې وه، هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د اغیزې ویشتن ځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پایل بللای. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد آزادی رادیو ته وویل،
یو یک ځای خیلی خوشی او خرسندی اوس وخت کې
دا د ډېر خوخی زیاتې چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپل کړه. دا زموږ لپاره ځانګړي خوخی را بخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې ملستر ګوخ کې وبهیدي موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان دي په ټولو برخو کې خیله ستراولنی ولري.
زه ډېر خوشاله یم چې افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دا سفر په بریالیتوب سره پیل کړ. کچیر لوبی باید هم منګ بیا هم خپل لوبډله حمایت کوو، سپورټوي کچیر وګټي نو به د سپورټولو ترڅنګ به ډیر خوشاله هم سو او همیشه دې بری دعای کوو ان شاء الله خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پو احمد فرهاد فدایي هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالي بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا
ډیر عالی و او دوی به راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلند سره کوي په خورا لوړې او مثبتې روحیې میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. انشاءالله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او انشاءالله نړیوال جام به وګټي.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می پورس د جوزا په 19 د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو تر سره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوی، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2013 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړای چې تر ټولو ښه پایله یې په 2014 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د منځنی ختیځ پر لور. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو علي کمشنري په لویدیځ غاړه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په غزا کې د جګړې لپاره له 500 ډیر فلسطینیان د اسرایلی ځواکونو او په يهودي مشزاینو کې د ډیر اسرایلیانو لخوا په لویدي ځغړه کې وژل شوی دی. د غزې په ترنګ کې د رواني جګړې له امله په لویدي ځغړه کې هم ناامني زیاته شوې او کله ناکله له دې سیمې څخه هم د نخټو راپورونه ورکول کیږي. صفی الله سنګزای او د موضوع نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکتور کوي دا د دارک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 راهیسې په اشغال شوې لویدي زغاړه کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې ولکتور د سې شنبې پورز په یو بیان کې پر اسرائیلو انتقاد سره وویل، شاوخوا اته میاشتې مخکې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 515 فلسطینیان په لویدي زغاړه کې د اسرائیلي پوځیانو، د دغه هېواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي ښارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطینی چارواکو په لویدي زغاړه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه
پینسو درویشتنه یاد کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د عام ویلي په دې موده کې په لویدیځه غاړه کې د نښتو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو له مخې د اسرایلو د اتو پوځیانو په ګډون له شلو ډیر اسرایلیان وژل شوي. د ولکر ترک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرایلو او بیا د غزې تراړې غمجنې پیښې بس نه وي چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې هم خلک هر ورځ د بېساري وینې تویولو سره مخ کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې اسرایل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په اومه یې د حماس ډلې بریت ته اشاره کړې چې له امله یې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي وو. د حماس جنګیالیو 2500 یرغمل هم نیولي وو چې 140 تنه یې په غزه کې پاتې دي او 140 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرایلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي ښځې او ماشومان دي. د غزې په ترنګ کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراري رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومانو لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شو. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په دې روزنتون کې 200 یتیمان روزل کیږي.
د روزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړسي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورک وي او پلار یې په نشي توکو روږدي وي او یا یې هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. د روزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګلاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې تر څنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړه وي، یعنې پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنې په روینو باندې اخته وي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسي کولی. څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پکې داخلو چې هغه ماشومان پلارونه یې معیوبې، داسې معیوبې چې یو اندام یې کاټ خپل د کوچنیانو روزنه نسي کولی. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي مواد او سبقانو ارڅ ترتیب موږ ته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په روزګان ولایت کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال سرپرستی میندو تور لغاړي دي چې هغوی یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي هغوی هم په ډیر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، وی ویل چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وجلسو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغسې یو غریب یو څوک دی. دا چې هر څوک ټول د موږ بچیان، موږ به ان شاء الله برابر د نورو د هر چا سره په یو رقم سره به روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر و نه کوو، هر څوک مسئول دغه مسئول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته ونډه ورکول سوي زیات خوشاله دي او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوي ده وایي زیات خوشاله دي.
دلته د دا پاره غلیم چې سبق یو سبق زده کوم، یو عالم را سره جوړ سی درس زده کوم، دغه د خپل د سبقان د پاره ډیر شو دغه تعلیم را ته کې ډیر ځین خوشحاله
یو چې دلته مرته در زنتون تر لجلی او مرته دلته شپاله را کې او د شو درسونه را ته وای دلته شو جوړی او پاله را کې.
که هم دلته د احمد الله او بریالی په سیر د 200 ماشومان ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خرابات وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغه سي مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې د دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکي او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د کندهار توت چې د خوان له اړخه خنوم لري د ځینو خلکو لپاره ښه عایداتي سرچینه هم ده. د توتانو د موسم له را رسیدو سره سم د کندهار سلګونه اوسیدونکي د توتانو پلورونو ته مخه کوي او خوړلو ته یې د نورو ولایتونو خلک هم ورځي.
حفیظ الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپل سیمه کې توت په دانه دانه ټولوي او بیا یې کندهار ښار کې پر توت پلورونکو پلوري. د په خبره د کال په نور وخت کې بیکاره وي، خو د توت په دې موسم کې ورته ښه اقتصادي بوختیا برابره سوي.
د ارغنداب څخه دا توت راوړم او د نګینګي ټولوم او د دې په بازار کې خرڅوم چې خپل روزانه روزي برابره کړم.
توت یوازنی میوه ده چې د کندهار د ارغنداب او نور ولسوالیو له باغونو وړیا ترلاسه کیږي، خو ګڼ شمېر ځوانان یې تر ټولولو وروسته په بازار کې پلوري. توت د کال لومړنی موسمي میوه ده چې ډېر شخوند لري او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په کاروبار بوختي. توت پلورونکي له خپل کاروبار خوښ دي او وایي دا چې بیکاري ده نو د توت پلور هم د دوی لپاره د عایداتو ښه سرچینه ده.
تو شکر دی ور الحمدلله من دی خوشالی تو خدای د پخوا سره غنی زونه چې پخوا واغه وسه دی به کار برابر دی ور دا تو توړی دا غندا او تو توړی ته شکی دی نه پدانه مې راوړی دا ته مشه راوړی روزګان دغه د کندار شاته به موږ غنی سو بیا موږ سره مې خرڅو نو موږ مې دی کې نورې پیدا کوي یو باندې سره ور کوی دی پیدا کوي بکري تو دا ربا غدا روانې موږ هم دی مشه ودی
تو ښکاله کلا شې یو به ډیر دی جو به نو کلا باندې کلا تو سی یار مې ودا غس سی دی بارات پیدا منجه څه کار انځل کاروبار انسان د خرڅې دی بلې وړې چیرې چمنو والا چې بارات خو پر مېنجه به کې پر بینا پریږدي.
د توتو د پخېدو سره سم د کندهار اوسیدونکي ولسوالۍ ته د توت راوړلو لپاره ځي، خو ځینې بیا په شار کې پیری. د کنداري توتو د شخوان لقبل یو شمیر ځوانان له هلمند څخه راغلي او د دوی په خبره هر کال د توت خړولو لپاره راځي.
تور ور راغلی د هلمند دی هلمند اوسیدونکي نو دلته راغلی وو کندار ته او خاص دغه د پاره چې دا د توتو میله وو. سس خلکو بارانونه اوس وو داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا ښه توت پیدا کېږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسیدونکي نو د هلمند څخه نن رالو، خاص مو اراده دا وه چې په کندار کې توت وخورو. د کندار توت خو نو بیخي مشهور دی په نام دی. په دغه باراني موسم کې ماشاءالله په کندهار کې شتوت پیدا کیږي.
توت د کندهار په محدود شمیر ولسوالیو کې پیدا کیږي چې له دې جملې د ارغنداب ولسوالی توت تر نورو خوندور بلل کیږي. سپین توت، بې دانه توت، کابلی توت، خالنجی توت او شاتوت د توتو د مشهور ډولونو څخه دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مر زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړکم کیم مر دا غواړم چې مرته د اوبو یو تضمین برابر شي. مر ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډېر مخامخ ده او هیڅ زراعت مر په برابر کې پیدا نه کیږي. مر سره د اوبو پر برابر باندې کوم کونه وکړي او بیا زموږ د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کوم کښت ښه کښت کولی شي هغه سې تخمونه مر ته راکړي. مر هم علاقه پوهېږي چې مر کوم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمنګ زای کی تخبوټه راځي کواسی تاول لري او ماسیسی والا چې واسکا څوک لري هغه تور کوي او چنل لري هغه انجینران بس خپلواک نه دي. ما خپل خپلوانو تور کوي سو زما کول لري هغه تنور کوي. زما دا خواهش ده د ماسیسونو چې انجینران خپل خپلواک وټاکي او دلته واسطه ډیره ده. انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مسار مسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. ماسیسی والا انجینران ډېر ګران دي. دې خبره کې چې خپل خپلوانو سره کومک کوي غنم هر څه ورکوي نور موادونه او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي یاره ولسوالۍ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بخیر صحت شاده؟
زابل ولایت میړی کنی ول د نوم سردار محمد اکیار دغه د دلته مشته خو یو شی مې درا کول سیوی نه بار را کول سوی د تخمونو را کول سیوی دی یو شی مې درا کول سیوی یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبوند سخت کمزوري دی په شمسوی په سولارانو باندې را کار هغه وب په مزه کلان دی ډیر کمزوري دی نو باغونه مونږ ډیر تږی دی او تخمونو مخمونه نه درا کړی یو شی مې درا کړ وصل
ستاسی پیغام